voa@vo.com. Twitter @VOADiwa.
The Washington DC na da Voice of America Jiva Radio de
Kana uridunko assalamu alaikum da da Voice of America Jiva Radio de Nanda itwar ras kal bazara shalam da December de miashtish pagmane ta da اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سینټ نائب چیرمین او د مدني ټولنې غړو د ملک قومي احتساب اداره باندې سخت نیوکې کړې او ویلي چې سینټ به د احتساب قومي اداره د خپلو ناوړه کارونو لپاره سیموار ګرځوي. پاکستان کې غیر حکومتي ادارې او د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ډلې وایي د پیسو غیر قانوني انتقال او د ترکرې مالی سرچینو د سارنې ادارې شرطونو پوره کولو لپاره د حکومتي ګامونو لوجي په زرګونو غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز متاثر شوې دي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاذي زلمی خلیزاد په قطر او کابل کې د سولې په حق له ورستي ګامونو باندې د اطمینان څرګندونه کړې او په طالبانو او افغان حکومت یې غږ کړي چې د سولې لپاره خپل کوششونه نور هم تیز کړي او د افغان مسلې یو حل را وباسي. او اوس واک شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سینټ نائب چیرمن او د مدني ټولنې غړو د ملک قومي احتساب اداره باندې سختې نیوکې کړې او ویلي چې سینټ به د احتساب قومي اداره د خپلو ناوړه کارونو لپاره ذمہوار ګرځوي. د پاکستان سیاسي مخالف ګوند پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د سینټ ډیپټي چیئرمن سلیم منډیوالا او د مدني ټولنې غړو یو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت اپوزیشن پارټو د غړو خلاف د نیب ګامونه د بشري حقوقو خلاف بللي او زیاته کړي چې ډیر کسان د نیب په حراست کې مل شوي د حکومت چې پلټنې پکار دي. نوموړي د احتساب په قومي اداره باندې تور لګولې چې د خلکو نه پیسو اخستلو لپاره يرونکي او د جالي گرفتاری طریقې استعمالوي. هغه دا خبرې په داسې حال کړي چې د ملک قومي احتساب ادارې په وروستیو کې د بانک جالي اکاونټونو په یو مقدمه کې د سلیم منډیوالا د بانک اساسې تړلې دي. د نیب ادارې لخوا د احتساب عدالت سره جمع کړي یو درخواست کې ویل شوي چې سلیم منډیوالا د جالي اکاونټونو په یو مقدمه کې د تورونو سره مخ یو تن په نوم بینومه شیرز یا برخه اخیستې. د نیب اداره باید د هغه خلکو خلاف مقدمه جوړوي چې په کرپشن کې لاس لري او غیر قانوني جایدادونه پټ ساتلې وي. پاکستان کې غیر حکومتي ادارې او د خدو د حقوقو لپاره کارکونکو ډلې وای د پیسو غیر قانوني انتقال او د ترکرې مالی سرچینو د سارنې ادارې اف ای ټی اف شرطونو پوره کولو لپاره د حکومتي ګامونو لوجي په زرګونو غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز متاثر شوې دي. د خبر پښتونخوا حکومتي شمیرې تر مخه صوبایي حکومت د صوبې په بیلابیلو میدانونو کې د خلکو سره مرسته کوونکو 3,973 ان جی اوز کې روان کال 3,500 ان جی اوز د خیر ښېګڼې کار کولونه ودرولې دي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وای د حکومت د سختو مالی ګامونو لوجې د دوی ادارې تر ټولو زیاتې متاثر شوې دي چې له کبله یې نه صرف ډېرو ښځو خپل روزګارونه بیللي بلکې د ښځو د حقونو لپاره د دوی کار ته اوس د شک په نظر هم کتل کیږي. پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نه نور 55 کسان مړ شوي او په 3,300 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. اخوا د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د خالی پښپا د اکسیجن د نشټوالي لوجې د کورونا وایرس شپږ ناروغان مړ شوي دي. د هسپتال بیان فرهاد خان ویلي دوی ته د کورونا وایرس سره مخ ناروغانو لپاره د پینډۍ نه په وخت اکسیجن نه را رسېدو له وجې د کورونا وایرس شپږ ناروغان مړه شوي دي. پاکستان کې د کورونا وایرس د سارنې مرکزي ادارې ویلي چې په ایبټ آباد، پینډۍ، کراچۍ او حیدرآباد کې په ریکارډ کچه باندې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس تلاسه ټول 3,300 کسان مړه شوي دي او په 3,145 کسانو کې د دغه وایرس پخلی شوی دی او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تلاسه د مړو شمیره 15,10,000 نه اوښتي او تر اوسه پورې د دینه 6.5 میلیونه 6,40,000 خلک متاثر شوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس ثلاثه د مړو شو خلکو شمیر 2 لک او 1.8 میلیون نه اوختي او تر اوسه پورې دلته د دې دلاسه 14 میلیون 15 لک او 3 میلیون خلک متاثر شوي دي. د امریکای د تازه شمیرې تر مخه په ملک په تیرو 15 ورځو کې د کورونا وایرس نه د 1 میلیون پورې خلک متاثر شوي دي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد په قطر او کابل کې د سولې په حق له ورستي ګامونو باندې د اطمینان څرګندونه کړې او په طالبانو او افغان حکومت یې غږ کړی چې د سولې لپاره خپل کوششونه نور هم تیز کړي او د افغان مسلې یو حل را وباسي. خاغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ډلې سره لیدلې او بین الافغانی خبرو کې ورسره د رامنځته شوو وروستیو پرمختګونو په ګډون په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې اترې کړې. زلمی خلیلزاد د شنبه په ورځ کابل کې د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا د مشرانو د کمیټې د اولنې غونډې جوړېدو هرکلی کړی او په ټویټر یې لیکلي د سولې د تړون د شرطونو د واک ویش او د طالبانو سره د دایمي او هر اړخیزه دزبندۍ به د افغانستان د اسلامي جمهوریت لپاره یو قوي بنیاد وي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان سېنات ډیپټي چیئرمن سلیم مانویوالا او د مدني ټولنې فعالینو تور لګولې ده چې په پاکستان کې احتساب اداره د بشري حقوقو پر ضد کار کوي او وسبه دوی په سېنات کې د دې ادارې احتساب شروع کړي. سلیم مانویوالا چې پر ضد احتساب ادارې د جالي بانک اکاؤنټس مقدمه درج کړی ده اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل دي چې وسبه هغه قوتونه هم ولستخ کار کوي چې د چا په وینا دغه اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالېږي. د مدني ټولنې فعالینو ویناوه چې د احتساب ادارې لخوا د غلطو تورونو لوجه یو شمیر خلکو ژوند د خپل لاسه بایللی دی. د دې خبری کانفرنس کې د سېنات ډیپټي چیئرمن چې تعلق یې پاکستان پیپلز پارټي سره دی دا منلې ده چې د دوی او د پاکستان مسلم لیگ نواز په حکومت کې د احتساب په قانون کې ترامیم نه کول د دوی غلطي وه. د دې خبريال اورنګزیب خان په دې موضوع باندې تفصيلي ريپورت راکړي.
د سېنات ډیپټي چیئرمن سلیم مانویوالا چې تعلق یې حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند سره دی او احتساب ادارې د دوی پر ضد هم د آمدن نه زیات اساسو او جاري بانک اکاؤنټس مقدمه درج کړې ده. په اسلام آباد کې د مدني ټولنې فعالینو سره یو ځای خبري کانفرنس ته ویلي دي چې دوی مخالف ګوندونو حکومت سره په دې با مذاکرات کوي چې احتساب ادارې د یوازې احتساب پورې محدود پاتې شي او د سیاسي انتقام او بې ګناه خلکو د گرفتاری لپاره استعمال نشي او د مقصد د پاره به اوس سېنات کې د احتساب ادارې احتساب دوی پیل کوي ځکه چې د ادارې باندې د چا اختیار نشته او د احتساب ادارې د خپل اختیار نه بهر کار کوي. سلیم مانڈیوالا وای چې سینیٹ څوک دی نه نشي درولې چې د احتساب ادارې احتساب وکړي اوس به مونږ د دې احتساب کوو. د سینیٹ ډیپټي چیئرمن ویناوا چې یو خو موجوده حکومت خلکو ته خواستونه کوي چې خپل هیواد کې کاروبار وکړي خو چې چیرې څوک کاروبار کوي یا بهر نه سرمایه کاری لپاره رقم لګوي نو دغه احتساب اداره هغه پسې ولګي او دا احتساب ادارې د کارولو وجه پاکستان کې اوس څوک سرمایه کاری ته تیار نه دی. دوی دا هم ویل دي چې کوم قوتونه د احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي هغه به هم ولسته دوی ښکاره کوي. د مدني ټولنې فعال سیده سمینه شاه د خبر کانفرنس ته ویل دي چې احتساب اداره د بشري حقوقو پر ضد کار کوي او خپل اختیار نه اکثر لا بهر وزي او د احتساب ادارې د ناروا کاروایو له وجې نه یوازې ډېر خلک بغیر د سګونه بدنامه شوي دي بلکې اکثر له خلکو په ځان د احتساب ادارې لخوا لګول شوی غلط تورون له وجې خودکشي هم کړې ده. یو شمېر تنانو سره سید سمینه شاه د خیبر پښتونخوا نه تعلق لرونکي بریګیډر ریټایرډ اسد منیر د خودکشي مثال هم ورکړی دی.
کیډیر اسد منیر جنونه فیڈرل کیپیٹل اف پاکستان اسلام آباد میں ہی کمیٹڈ سوسائیڈ.
دی وی بریګیډر ریټایرډ اسد منیر هم د احتساب ادارې یو غلط مقدمه کې راغوښتل شوی وو او د له وجه هغه خودکشي کړي وه. د پاکستان مطبوعات وایي چې پاکستان کې اکثر خلکو د له وجه ژوند د خپل لاسه بیللې دي چې احتساب ادارې د هغه پر ضد مقدمه جوړه کړې وي او هغه د خلکو ویناوه چې د مقدمه دروغ دي. دی خبری کانفرنس کې د سېنات ډیپټي چیرمن دا هم ویلي دي چې پیپلز ګوند او مسلم لیگ په حکومتونو کې احتساب ادارې اختیار په حق لا ترامیم نه کول د دوی د حکومتونو غلطي و. موجوده وخت دا مخالف ګوندونه احتساب ادارې باندې دا تورونه لګوي چې سیاسي انتقام د پر استعمالېږي. خو د دې په ځواب حکومت دا دریز هم لري چې نه خو دوی د احتساب قانون جوړ کړی دی او نه یې د احتساب ادارې موجوده مشر دوی ټاکلی دی او د هر څه تیر حکومتونو کې شوي وو. او موجوده وخت د مخالفو ګوندونو مشرانو پر ضد هم مقدمه تیر حکومتونو کې جوړ کړی شوی وو. پاکستان کې د احتساب ادارې په کاروایو نه یوازې حکومت مخالف ګوندونه تنقید کوي، بلکې پاکستان ستر محکمه هم یو فیصله په وخت په دې سخت نیوکه کړی وو. دغه شان د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې او د بخښنې نړیوال تنظیم ایمنستي انټرنیشنل هم پاکستان کې د احتساب ادارې لخوا سیاسي انتقام باندې تشویش څرګند کړی دی.
اسې د وایس اف امریکا د خبري خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه کوکي د ګالپ پاکستان او ورلد جسټس پروجیکټ په یو نظر پوښتنه کې پاکستان عام وګړو سره د برابرۍ په بنیاټ سلوک کول او د فرق د نشواله په لحاظ سره د نړۍ په یو سل اتیشتو ملکونو کې په یو سل شپږشتم نمبر خوده لشوې ده. په نظر پوښتنه کې د تکتن شوې چې عام خلک په ټولنه کې په اقتصادي توګه صرف نسل پرستی او د مذهب د فرق نه څومره ازادي او دوی ته د ریاست لخوا ورکړل شوی خدماتو، روزګار او د انصاف نظام کې څومره برابري موقع ورکړل کیږي. سیرون کی وای تر کومه پورې چې په پاکستان کې شخصي څنګه مخ په وړاندې نه راغلي او اقتصادي هلې ځلې زیاتې شوی نه، تر هغه پورې به دلته عام خلک د دې فرق یا د استحصال په شان مسلو سره مخ وي. د دیو خبريال الیاس خان په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت راکړي.
په دې نظر پوښتنه کې دې ته کتنه شوې ده چې عام وګړي په ټولنه کې په اقتصادي توګه صنف، نسل پرستۍ، مذهب د توپیر یا امتیازي سلوک نه څومره آزاد دي او دوی ته د ریاست لخوا ورکړې شوی ویلیبل سہولتونه لکه خدمات، روزګار، عدالتي کاروایان او د انصاف نظام کې څومره برابرتیا ورکول کیږي. په نظر پوښتنه کې د سویلي آسیا هیوادونو لکه هند په یو سل پنځم نمبر، چین یو سل اووم نمبر، ایران یو سل څوارلسم نمبر او بنگلاديش په یو سل شلم نمبر خودل شوی دی. وی او ای ډیو سره خبرو کې سیډون کې سیشان حیدر وای
یہ تمام چیزیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی ہیں اور لائک ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز اٹ از پریویلنٹ ان پاکستان آلسو
چې مخ پخکتا یا طریق پذیر هوادونو او ټولنو کې دا رقم ستونزې ضرور وی، خاص کر مذهبي، لسانی، خپل پردي رقم ستونزې د ټولنو او هوادونو کې لیدل کیږي. د او ای د پاکستان خاص کر کلیوالو سیمو چرته چې نسل پرستی او د خپل پردي نظام مضبوط ته په ځانګړي توګه د زنانو په حواله سره او عام ټولنه کې هم ځشان حیدر او ای کچره مخبخته هوادونو او ټولنو توقته شي. نو دې نظر پښتنه کې د هند درجه بندي د پاکستان نه ښه خودل شوی دا خو حقیقت داسې نه دی. هند کې مذهبي او نسل پرستی ستونزې ډېرې په زیاتې دودي البهنتا د مضبوط مډل کلاس لوږی غورواله تر لاسه دی او پاکستان کې مډل کلاس هغه رنګ مخ په وړاندې لا نړو. د اوی چې د بنگلاديش درجه بندي د دوی د نسل پرستی او مذهبي لحاظ سره ضرور خدا زیشان حیدر زیاته کړه چې تر کومه پورې پاکستان کې شخصي څنګه مخ په وړاندې نوي تلي تر هغه پورې به دلته د عام وګړي د توپیر یا فرق وندې ستونزو سره مخامخ وي. بل پلو ته سیډون کې فدا حسین وای چې احساس محرومي په پاکستان کې ډېر په زیاتې دودا، خاص کر عام وګړي او واړه او پسمانده قومونه دلته د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي.
احساس محرومی خاص کر پدری صبح کے دیر زیادہ دا بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کی کم کلیوال علاقے دی آگے کی نو دادا چی پاکستان کی اوورال دا روزگار پوزیشن دادے چی کم خلق تو آل لڑی پا خب پوزیشن دے نو آگے نور خکی گی غریبانان چی کم دے آگے نور غریبی گی و خکی گی نا تا ہو گورا دا سی چی لکا یو دا سی ایکنامک سائیکل جوڑ شی چاہے کی غربت دلکی دلان دے چی کم خلق وقت تیری چی آگے مڈل کلاس کرا دی اور بیا آپر مڈل کلاس تا دی نو دا شان دا خلق رو رو آکی گی.
په سروے کې د سویلی آسیا هیوادونو په پرتله ډنمارک په اووم نمبر، برتانیا په دوه دیرشم نمبر او امریکا په څلور کم سل نمبر خودل شوی دا. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا خبري خپرونه ده. په نړۍ کې د غیر قانوني پیسو کاچاګ او د فندونو د ترهګرۍ لپاره استعمال باندې د نظر ساتونکو ادارې اف ای ټی اف لخوا چې د پاکستان نه سختي غوښتنې کړې دي او د ترهګرو پر ضد د سختو اقدامونو او د غیر قانوني طریقې سره د فندونو یا د پیسو په کاچاګ باندې نظر ساتلو په لړ کې غوښتنې کړې دي، نو که یو خوا د سره د پاکستان حکومت لخوا په دې لړۍ سخت قانون غستل شوی دی، نو بلخوا د بشري حقوقو لپاره او خصوصا د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وای چې د دوی کار ته هم ډیر زیات متاثر شوی دی او د دوی کارونه تقریبا ودریدل دي. په دغه ادارو کې کارکونکو ځینې خزي دیتا ماشي تشدد وای. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د دیو خبريال سادیا قاسم شارکې.
د پاکستان حکومت د اف ای ټی اف دغه سخت وختونه پوره کول لپاره سکه سخت قانونه اغستلې دي. د اګاهي او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې وای دوی دغه سختونه تر ټولو زیات متاثر شوي. د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو او د اورت فاونډيشن ریجنل منیجر سایما منیر وای د اګاهي په حق له دوی کار هم دغه سختو او د اجازه نامو نه لرلو او فاندز کمیله وجه متاثر شوي دي.
د اګاهي ټول ان جی او چې د بشري حقوق د لپاره کار کوي هغه ټول دی د سې جوړ کړي چې د خودشمنان دي د غداران دي، نو ډېر زیات مسلې دي. نو د موږ دوا خو نه چې د اف ای ټی اف پاکستان دی ګری ایریا نو ځي چرته ولې چې دا موږ د پاره د موږ رنګي ادارې چې دي هغه ډېر زیات په مشکلاتو کې دي.
سایما منیر وای خیبر پښتونخوا کې ان جی اوز یا د غیر دولتي ادارو رجستریشن او د دوی منصوبو لپاره حکومتي ادارو نه اجازه نامې یا ان او سیز ترلاسه کول هم اوس ډېر ګران شوی دي. هم دغه وجه ده چې ډېر ان جی اوز بند شوي یا د هغوی رجستریشن منسوخ شو او ډېر منصوبې هم اترلې شوې. د روان کال شروع کې مختلف شعبو کې کارکونکو کې سلسلور زره 915 دیش داسي ان جی اوز کې حکومت 3,850 ان جی اوز رېجستریشن منسوخ کړي. هم دغه مشکلات او د سختو لوجه د مذهبي اهم آهنګي او منصوبه هم ترلې شوې ده او په دغه منصوبې کې کارکونکو کې سونیا یونسکل چې اوس کور کې ناشته ده او کار روزګار نه لري.
ایف اے ٹی ایف کچھ ایسی ریکوائرمنٹس آئی ہیں این جی اوز پہ اس قدر سختیاں کی گئی ہیں جو
سونیا یونس گل وائی دا ایف اے ٹی ایف داسی سخت غختنی اور این جی اوز داسی سختی کی گئی چی دغ اداری متاثر شوی دی. حقوی تا فنڈز نمیلاوی گی دا حقوی دا آگاہی کار او دغ منصوبی ادری دلی دی. حقوی وائی نئے وازی دغ منصوبو سرا دو دوی کار روزگار روانو عام خلکو کې د دغه آگاهی منسوبو سره پوها هم راتلله. هغه وی په کار ده دغه سختو د لارې په خزو باندې داسې قسمه ماشي تشدد بند کړی شي. د اف ای ټی اف د خل لیستنا وتلو لپاره پاکستان حکومت سخت قانونه اخلي خو د آگاهی او د حکومت لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې وای حکومت دغه سختو سره د دوی आवाज او کار روزګار بند کړي. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د شمالي وزیرستان د تاخیل تحصیل سره تعلق لرونکي خلک وای دوی ته د میرلی او میرانشاه پشان د هغوی د سمکو او دکانونو تاوان ورکړی شي. د هغه دکانونه او مالونه دي چې د پاکستان فوز لخوا د ضربې از په عملیاتو کې رنګ کړی شوي یا وران کړی شوي وو او ځمکې نیول شوي وي. په دې موضوع باندې د خلکو خبرګون او د حکومتي دریځ سره سره نور حال د دیو خبریال عدنان بیټنی په دې رپورت کې راکړي.
د تخیل تحصیل دکاندارانو کمیټې ایو غړي نورالی وویل په تخیل بازار کې نارده شپږ زره دکان نه وو او د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال دغه دکانونه په مکمل تور سره رنګ کړی شوی او په دې کې د خرڅ سامان هم ضایع کړی شوی دی. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل دکانونه ځمکې نیول شوی او په ځنې سرکاري ودانۍ هم جوړې کړی شوی دی. هغه زیاته کړه تیرو شپږو کالو راځي تاوان پوره کولو غوښتنه کوي خو دوی سره ژمنې کیږي او پوره کیږي نه.
پاهې کې میرالی ته یا میرمشاتا خپل نقصانات یا معاوضه ملاو شوې و میر دا وی چې د میر د تخیل تحصیل غا یستر تحصیل ده چې په هغه و میر ته دا غا معاوضه ملاو شي. د هواج سعید د دې تعلیم ها خراب شوې ده، د دې کاروباري نه خراب شوې ده. نو میر دا د حکومت نه درخواست سعید چې میشته ملاو شي.
انتظامیه د دوی تاوان منی او ایو اعلی حکومتي چارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل د تاوان پوره کولو لپاره اعلی حکومتي چارواکو ته سفارښت نه کړي او څه کړه د هغوی نه ځواب راشي په هغه لارښوونه به عمل کوي. د تخیل تحصیل یو بل مشر مشرب وای دوی په داخل بازار کې د ضرب عذاب عملیاتو نوړاندې خپل مارکیټ وو او په دغه مارکیټ دوکانونه د کور گزاره او ماشومان تعلیم پرې روان وو. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې وویل مارکیټ ضرب اعظم عملیاتو پر مهال وران کړی شوی او معاش لاره ترې بنده شوې ده، ځکه احتجاج کوي چې دوی د هم دوران شوې دوکانونو تاوان ورکړی شي.
د داخل د بازار دوا قسمه نقصانات شوي دي، چې یو دی بلډینګینه دی، مارکیټینه دی، د ډانګ دی، دغه د جوړوالې د دغه خلک سره هیڅ طریقانو ستا چې دا په جوړ کو بل دی چې قیمته جار دی، دغه په کې سامان چې کیمارو د خور سره خور دی، دغه سره د سامان د کاروبار هیڅ طریقانو ستا چې دای کاروبار په وکو. گورنر نه د وزیر اعلی نه د اکبر وزیر نه دا مطالبات چې دای د میش په خبره مند غاور وک
دغه چې خبري غونډه وکړه. ویبل په ورسته کې دا مسله ځایي حکومتونو انتظامیه او پوسټ سره شریکه کړي، خو دوی ته ځواب نه دی ویل شوی. زیاته کړه که غوښته نه پوره کیږي بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. د یادونې دي چې په ورسته کې صوبایي حکومت د میرالی او میرانشاه بازارونو کې هغه ځمکې چې سرکاري ودانۍ پرې جوړې شوې ایوی مرلې 15 لک روپۍ او ایوه غرزول شوې دکان ودانۍ 3 لک روپۍ مرسته ورکول لپاره منځوري ورکړې و. د غمراسي تر لاسه کېدو لپاره د سیمې دکاندارانو په میرانشاه بنو او پېښور کې ناشتې درې میاشتې احتجاج نه کړی وو، خو دغه احتجاجي لړۍ وروسته له هغې وځنډېدله چې د کرونا وبا راغله. خو د احتجاج کوونکو وایي د کرونا وبا ختمېدو سره سم به دوی بیا خپل احتجاج ته دوام ورکړي. دا دې هم یادوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر ضد په کال 2014 کې ضرب اعظم نوي پوځي عملیات ترسره شوی وو. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
پاکستان کې سکال د گوشوارو جمع کونکو تعداد کم شوه دی او په هان وای چې د نه معلوميږي چې د عوامو او ادارو ترمنځ اعتماد کې کمی راغلی دی، او بلدا هم چې د کرونا وبا د لاسه روزګارونه هم ډیر زیات اغیزمند شوي دي. بل خواته د خلکو خیال دی حکومت به نور په نیټه کې اضافه وکړي، خو ماهرین وای د حکومت ذمہواری ده چې د خلکو اعتماد جوړ کړي او اقتصاد رجسٹر کړي. نور تفصیل په دغه خبريال ریاس حسین په دې ریپورت کې راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د انکم ټیکس وکیل عمران عباسی وای د گوشوارو جمع کولو شرح د تیر کال په پرتله راکمه شوې ده. دوی وای په نړیواله کچه د کرونا وبا له امله روزګارونه متاثر شوي دي، بل دا چې په پاکستان کې په روایتي توګه د گوشوارو جمع کولو نیټه غوځول کیږي. دوی وای د تیر کال په پرتله سږ کال نیم په نیمه انکم ټیکس هم راکم شوې ده.
تیر کال چې کومو هغه ریټن تقریبا 1.6 میلیون خلکو چې کومو د دین په خپل ریټن فایل کړو، او په هغه مت کې چې کوم دی تقریبا 12 روپۍ چې کوم دی نو کلیک کړي وی ګورنمنت په 2020 کې تر دې دمه د دسمبر پورې تقریبا 1.3 میلیون خلکو چې کوم دی نو خپل ریټن جمع کړی وی، او د هغه په ریټن په مت کې چې کوم محصولات ګورنمنت ته ملو شوي دي نو هغه 6.5 روپۍ دي.
د مالی کال 2021 د پاره د گوشوارو جمع کولو نیټه د حکومت لخوا روانه میاشت د دسمبر 8 نیټه مقرر کړی شوی و. د مرکزی ادارې ABR لخوا هر کال دا غوښتل کیږي. پاکستانی مطبوعات د وزیر اعظم خصوصي معاون ډاکټر وقار مسعود په حواله وایي چې حکومت غواړي د روایت ختم کړي او نور د گوشوارو د جمع کولو په نیټه کې اضافه ونکړي. مرکزی د ټیکسونو ادارې ABR وینا ده چې تیر کال 2019 کې یو کم دیرش لک د آمدن گوشوارې جمع کړی شوی وی. ای بی آر وای روان مالی کال کې د دسمبر د 15 نیټه پورې صد پاسه 14 لک گوشواره جمع شوی دي، او هم په دې موده کې تیر کال نږدې 19 لک گوشواره جمع کړی شوی وي، او په دې کې د تیر کال په پرتله 3% کمی راغلی دي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وای مرکزی ادارا ای بی آر په روان مالی کال 2021 په 15 میاشتو کې خپل د ټیکسونو هدف پوره کړی دي، خو په وړاندې شپږ میاشتو کې د مالی هدف هم زیاتیږي. او بل خبره دا ده چې د گوشوارو د ټیکسونو د هدف سره زیات تعلق نشته، خدا دا یو خو حکومت نه هم نه دا چې خلکو خپل گوشواری کمی جمع کړی دي. دوی وایي گوشواری نه جمع کول په اداري عدم اعتماد خای، او باید چې حکومت دې ته پام وکړي.
تو سټپس هم پکار دي چې را خلک ټریس کی خو صحیح بزنسونه کوي او اوس پورې انټین قدر نه جوړ کړي. دا د اکانومي ډاکومنټیشن یو حصہ ده. د کی تر اوسه ګورنمنت ناکام دي، واړه تاجران چې کوم دي نو هغه ډیر زیات مسایل جوړوي. دا ټرند لاندې شروع شوی دی په پاکستان کې خلک ادارو نه یریږي، نو دا د بیډ گورننس هم خو یو حصہ کیدی شي. خلک ولې د ادارو نه یریږي، ولې بې جاغي تنګي.
مرکزی د مالی اداره ABR وای روان مالی کال 2021 کې د خپل هدف نه زیات ټیکسونه راجمع کړی دي. د ادارې په وینا په ډومبه 15 میاشتو کې 1.7 اتیا ارب روپې راجمع کړی شوی دي، چې د اخودي شوی هدف 1.1 اویا ارب روپونه زیات دي. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ډیوا، مردان.
دا وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی یو فیصله کړې ده چې پکې وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې چې په ملک کې دی د کرپټو کرنسی نظام نافذولو لپاره کوششونه شروع کړي شي. د کرپټو کرنسی یا ډیجیټل کرنسی نظام کې د نقدو پیسو یعنی نوټونو، د بینک چیک یا کریډیټ کارډ او د ډیبټ کارډ ضرورت نه وي، بلکې د سافټویر په ذریعه کمپیوټر یا موبایل فون کې د پیسو قدر محفوظ وي. د دغه کرنسی یو ماهر سلمان سعید دی وته وای په کرپټو کرنسی کار خو د تیری اتیایه مې لسز نه روان وو، خو دولس کال وړاندې دې ته عملی شکل ورکړی شو او دا وخت په ډیرو هیوادونو کې چلیږي. خو کارپوها سلمان سعید وای د بده مرغه پاکستان کې د درغلو په وجه د دې نظام راتګ کې به ډیر وخت لګي، خو هغه دا هم وای چې هر کله که دغه نظام په ملک راځي نو پکار ده چې خلک په وس نه ځان پوه کړي. د ډیوه خبریال مدثر شاه په دې موضوع باندې تفصیلی رپورټ راکړي.
کرپټو کرنسی نور ټکو کې ډیجیټل کرنسی ته وای او دې کې د نقدو پیسو یعنی نوټونو، د بینک چیک یا کریډیټ کارډ او ډیبټ کارډ ضرورت نه وي، بلکې د سافټویر په ذریعہ کمپیوټر یا موبایل فون کې د پیسو قدر محفوظ وي. د دغه کرنسی یو ماهر سلمان سعید ډیبا ته وای په کرپټو کرنسی کار خود تیر اتیایمې لسیزې نه روانو، خو دولس کاله وړاندې دې ته عملی شکل ورکړی شو او دا وخت قریبا اتو لسو هیوادونو کې چلیږي.
دا ائیډیا دیو کس یا دیو گروپ وا ساتوشی ناکاموتو هغه وی چې موږ دا کرنسی یا کوم د منی کوم پاور دی دا د حکومت لاس نه راوځي او عوام په لاس کې واپس ورکړي. نو هغه څه کارو چې کریپټوګرافي یو طریقه کاری چې کوم معنی راسو یو کیسه انکریپټ کوي یو کوډینګ یا یو لیئر واچوي په اصلي کوډ د پاسه چې خلک کتنی شي لاندې چې کوډینګ څنګه شو د پای خلک مینیپولیشن نشي کولای. نو لګبګ هغه 16 ملیون بټکوینز جوړ کړل بس یو پیری او بلاک چین جو بلاک چین جوړ کو کوم بلاک چین مې ډیفرنٹ بلاکس دی اوس لوړه ټیکنیکل نظام کو دم نه خلکو دا په وړه مچ دې کې درو کو چانس تک کم شو چې 16 ملیون بټکوینز جوړ کړ
او وای هر څوک چې وغواړي بټکوین اخسته او خرڅه ولې شي زیاته کړه وړاندې بد یو ځای نه بل ځای ته پیسو لې ګلو کې ورځي لګې دي. اوس دې نظام لاندې په 100 منټونو کې د دنیا دی یو ګټ نه بل ته پیسې تلې شي او هم د دې نظام په برکت نور ادارو خپل سافټویر جوړی کړی دي، خلک پکې پیسې اچي او سيزونه په هم اغسته شي او بلونه هم جمع کول شي. او د ساينس او ټیکنالوژي مشاور ضیاء الله بنگخوای صوبایي حکومت باقاعده په دې کار روان کړی دی.
فرشاد اسلاد دی مو خپل طرف نو وزاره زمور بنے لکه یو ریسرچ بیس ایکٹیو ټیم سٹارٹ کور بنے سمو دا ایکسپرټس سره دین دا اور مې لکه ریسرچ کی تا یاد غدا مو کم غادي کریپټو کرنسی شو یا نو دا ډیجیټل کم کرنسی معاملات دي نو دا سورا مطلب افیکټیو وی او سورا د مخالکو ته دا फायदा ورکی او دی باندې مکمل کنسرټیم او شی او ټوټلی نو لګي یو خو سپورټ کو دا د دنیا څنګه ډیجیټلی اوس مخ روان دي نو پاکستان طریقو کې پاتې کیږي بنا ان شاء الله.
خوبل پلو تکار پو سلمان سعید وای د بد امرغه پاکستان کې د درغلو په وجه د دې نظام را تک کې بلګ وخت لګي. البته دا د خوشحالي خبره ده چې خلکو کې د کریپټو کرنسی په هبه دار کړی شي.
پاکستان کې فلحال انفورچونیټلی زموږ معاشره کې بیا کم سیستم چې دل دماغ کې ډول شاو بیا د یو قسم سکیمز راغلي 1.0 د کې اوسونو سکیمز راغلي دا شونه په ځمانه حکومت له غوږه کې الرت شو بل خلکو ته دوکې وشوي ځکه حکومت وی چې دا شي سٹاپ کې نو کال دوه کال مخکې سٹیټ بینک هم بینکس ته ویلو چې کم خلک خپل ډاټا بینکینګ کې د کریپټو کرنسی ټریډینګ لپاره پیسې مخکې رسټو کوي داغه اکاؤنٹ ڈیٹیل موږ راکې نو ځکه عوام لګو ته کې دې معنی غشي ویل کېدو اوس دا خبره ده چې کې پی حکومت فدرل ته وی چې دې معنی دغه ته سوچو کې
او زیات کړه په کار د چډومبیا د لو یو خاریو نه د دې آغاز او شی چرته چې تعلیم ډیر دی او بیا په کلاره کلاره ټول هیواد کې نافذ شي. وای دا ټیکنالوژي ده او ټیکنالوژي د خلکو ژوند کې اسانتیا راولي. کنه نوې نو لشل کاله پس به دا نظام ضرور راځي نو په کار د چې مونږ په اوس نه ځان پوه کو. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر او کابل کې د سولې په حق لا روستي اقدامات هله من بللې دي او په طالبانو او افغان حکومت غږ کړی دی چې د سولې لپاره خپلې هڅې دي لا نورې تیزې کړي او اوږده جګړه دې پای ته ورسي. خاغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ډلې سره لیدلې او بین الافغاني خبرو کې ورسره د رامنځته شوو وروستو پرمختګونو په ګډون په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت نصیر کاکړه کوي.
پا په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم سره لیدلی او بین الافغاني خبرو کې یو ورسره د رامنځته سوو ورستیو پرمختګونو په ګډون په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. په ټولنیزو وبپاڼه ټویټر باندې زلمی خلیلزاد د شنبه پر ورځ کابل کې د افغانستان د ملي پخلواینې د عالی شورا د مشرانو د کمیټې د لومبۍ غونډې جوړېدو هرکلی کړی او په ټویټر لیکلی د سولې د تړون د شرایطو د واک ویش او له طالبانو سره د تلپاتې او هر اړخیزه اوربند مذاکراتو په لړ کې به دغه کمیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت لپاره یو واکمن بنسټ وي. زلمی خلیلزاد لیکلی د اصول او کړنلارو له بشپړولو سره د اسلامي جمهوریت او طالبانو ډلې اوس د مذاکراتو په ورپسې پړاو کې دي او د ایجنډا په اړه لمړنۍ غونډه په دوحه کې کړې ده. هغه زیاتوي افغانان سره راغونډیږي او د سولې په لور د پرمختګ ګامونه اخلي. افغانان د سولې هیله لري. شاغلی خلیلزاد ویلی د ورستوی ورځو اقدامات مثبت او هیله بخښونکي دي. زله دواړو غاړو هیله کوم چې د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي او په هیواد کې اوږده جګړه ختمه کړي. تر خلیلزاد وړاندې تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان د عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لومړۍ غونډې جوړېدو هرکلی کړی وو. د ملي پخلاینې د رهبری شورا لومړی غونډه تیر ورځ کابل کې را جوړه شوې و چې پکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د ملي پخلاینې د شورا رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، سیاسي مشرانو عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني او نورو مخاورو شخصیتو او مشرانو برخه اخیسته و. دغه غونډه ورسته له هغه تر سره سوچ روانه میاشت په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو د ملي مصالحې د شورا د فعالیت د پیلېدو غوښتنه کړې وه. په دغه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله یو ری بیا پر طالبانو ژغ کړی و چې نور د جګړو څخه لاس واخلي او بشپړې جذبندۍ ته دی غاړه کښېږدي. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وایاند ډاکټر نعیم هم پروند په ټویټر لیکلی و چې په دوحا کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا برادر او د مذاکراتي ډلې د مشر مولوي عبدالحکیم ترمنځ غونډه شوې وه. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچي پلاوي ترمنځ څه د پاسه د دوه نیمو میاشتو له اوږدو خبرو وروسته دواړه خواوې د تیرې چهارشنبې پر ورځ د بین الافغاني خبرو په څرنګوالي والی سلاسی وو او کاری کمیټې ته د غونډې د ایجنډې د جوړولو سپارښتنه کړې وه.
د وایس اف امریکا د خبري خپرونه ده. د امریکا صدر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په انتخاباتو کې د درغلي خپل تورونه تکرار کړی دي. صدر ډونالد ترامپ د خالی پورس د امریکا جنوب مشرقي ریاست جورجیا ته اتللی وو چې هلته کې د دوو ریپبلیکن سېنټرانو د پاره کمپین وکړي. دغه سېنټران به د جنوري په میاشت کې دیموکرات امیدوارانو پر ضد د سېنټ د انتخاباتو د پاره مقابله کوي او هم په جنوري کې به دا فیصله کیږي چې د سېنټ کنټرول د کمې پارټۍ په لاس کې شي. خو په دغه موقع صدر یو ځل بیا په انتخاباتو کې د درغلي خپل تورونه تکرار کړي دي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل شویب زاده ناورو.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ ته خالی په ورځ د ریپبلیکن ګوند د دوه سېنټرانو د کمپاین لپاره د جارجیا ایالت سفر کړی دی. په جارجیا کې به د جنوري په میاشت کې د سېنټ د مهمو څوکیو لپاره مقابله کیږي. دغه دواړه څوکۍ به د امریکا د سېنټ د راتلونکي فیصله هم کوي چې کوم ګوند به پکې اکثریت ترلاسه کړي. خو دغه کمپاین په محل صدر ترامپ په صدارتي ټاکنو کې په لویه کچه د درغلي تورونه بیا تکرار کړي. د صدارتي انتخاباتو وروسته په لومړي ځل به لوی غونډې ته د وینا په وخت صدر ترامپ ویلي، تاسو ته معلومه ده چې موږ په جارجیا کې ګټلې وه، چې تاسو خبر یې په دغه غونډه کې ډیرو کمو کسانو ماسکونه په مخ کړي وو. د نومبر په درې منټه شوي صدارتي ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید او افغاني نائب صدر جو بایدن د غیر رسمي نتیجو تر مخه په جارجیا کې د 2000 نه په کم ووټونو ګټلې وه. په دغه ایالت کې 5 میلیونه یا 500,000 ووټونه اچول شوي او دغلته د 1992 را په دیخوا پا په لومړي ځل د ډیموکرات ګوند صدرتي کاندید انتخابات ګټلي. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار تر مخه د جارجیا د سفر یو څو ساعت وړاندې صدر ټرمپ د ایالت گورنر براین کیمپ ته په ټلیفون ویلي چې د ریپبلیکن ګوند ایالتي قانوندانانو ونډه دراوبلي او د انتخاباتو نتیجې دې وزنډي او بل کم داسې انتخاب کوونکي دې وټاکي چې هغه ته رائے ورکړي. اسوسییټډ پریس په جارجیا او سپینې ماڼۍ کې د ځینو سرچینو دخلي ویلي چې گورنر دغه خبرې د منلو نه انکاري شوی. ریپبلیکن ګوند ته په سنټ کې د خپل اکثریت پاتې ساتلو لپاره د یوې بلې څوکۍ ضرورت دی. که چیرې د ریپبلیکن ګوند سنټران دغه انتخابات بیلي نو په سنټ کې به د دواړو ډلو 50-50 څوکۍ شي او بیا به د ډیموکریټ ګوند نائب صدارتي کاندیدا کامل هیرس یو رائے ورکوي چې د سنټ فیصله به کوي. صدر ډونالډ ټرمپ به د کوم ثبوتونو بیا بیا تور لګی چې د نومبر په صدارتي انتخاباتو کې په لویه کچه درغلی شوی خو دغه دعوی بیا د عدالتونو او ایالتي چارواکو لخوا رد شوی دی. تیر شپه په جارجیا کې خپل پلویانو ته د وینا په وخت صدر ټرمپ ویلي دوی دوکه کړي او زموږ په صدارتي ټاکنو کې درغلی کړي ده خو موږ بیا هم دغه وګټله او دوی به په دې انتخاباتو کې د ټګۍ هڅه هم کوي. د صدر ټرمپ د کمپاین ټلې ویلي دوی د جمعې په ورځ په جارجیا کې په یو عدالت کې خواست جمع کړی دی چې د نومبر درېمې صدارتي انتخاباتو نتیجې باطلې وګرځي. په نورو ګڼو ایالتونو کې هم د صدر ټرمپ د کمپاین ټلې او یو شمېر ګوندپلو کسانو هم دغه شان خواستونه کړي وو چې پکې زیاتره بیا د عدالتونو لخوا رد شوي دي. کله چې د ټرمپ د کمپاین ډلې په جارجیا کې دغه خواست جمع کاوه په دغه وخت کې د میشیګن او نیواډا ایالت د عدالتونو لخوا د دوی خواستونه د ناکامۍ سره مخ شو. د جارجیا دغه عدالتي خواست جو بایدن لخوا د ټرمپ د ماتې فیصله بدلولو اخیره کوشش دی. د ټرمپ د کمپاین ډلې وایي په دغه خواست کې به د ځینو رایه ورکوونکو لخوا د ټګۍ تورې کېدو سوګن پورته کیږي. خو د جارجیا ایالت انتخابي چارواکو څو سوارې ویلي دوی ته په انتخاباتو کې د کم قسمه ګډوډي ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. په دغه چارواکو کې د ریپبلیکنز ګوند ایالتي سکتر هم شامل دی.
ایتوپیا کې د یوې میاشتې جګړې نه پس د غمل د کرونا وبا د سخت چلیم سره مخ دی. د مرستندویا ادارو وینا ده د جګړې د لاسه سودان ته کډوال شوي خلک په داسې کیمپونو کې میشتي چې نه پکې دوایا نشته او نه د کرونا د ټیسټونو سهولت. نور حال د اسوسییټډ پریس پر رپورت کې رحمان بنیری وړاندې کوي.
د ایتوپیا په شمالي تایګر سیمه کې د یوې میاشتې راهیسې روانې جګړې په افریقا کې د کرونا وایرس د مخنیوي په هڅو ډیر بد اغیز کړی دی. تازه جګړې نږدې 1 میلیون خلک بے کوره کړی دي او د بشري مرستو په کارونو کې سخت مشکلات دي. د تایګرې او حکومتي ځواکونو ترمنځ د روانې جګړې د لاسه په لسګونو زره خلک سودان ته کډوال شوي دي. چرته چې د کورونا پیښې ورځ تر بله په زیاتېدلو دي. نږدې 15,000 خلکو د سودان په کیمپونو کې پناه اخستې ده. په دغه کیمپونو کې د کورونا د ټیسټونو هیڅ انتظام نشته دی. یو کډوال حلیم وای د کورونا په حال کې په بسونو کې سفر مشکل دی. هغه ول یو بستا همدیات نه شپېته کسان وخجول شول او د سودان کیمپ ته ولېګل شول. په خیمو کې خلکو ته ویل کیږي چې یو بل ځای کړی او د خوراک لپاره یو ځای په ګڼو قطارونو کې ودرول کیږي. ماسکونه هم کم دي. خلک زیاتره بې ماسکونو د خوراک او کومک لپاره د مرستندویو ادارو په قطارونو کې ولاړ دي. په عمر کوبا کیمپ کې د مرسي کور نومي مرستندوی ادارې جان شیر حاجی وی اسوسییټډ پریس ته ویلي دي دلته په ګڼو خلکو کې د سینې ناروغي ده خو د بشري مرستو د کارکونکو سره هیڅ اوزار نشته دی چې په خلکو کې د کورونا وایرس معاینه وکړي. ګڼ خلک چې د ایتوپیا نه کډوال کېدل نو وجه جګړه وه خو اوس تر ټولو غټه فکرمندي د کورونا وایرس د لګېدلو بیره ده. جبر متین وای زه د جګړې د لاسه راتښتېدلې یم. جګړه ډیره بدتره ده. د جبر په خیال په خلکو کې د کورونا وبا لویه فکرمندي پیدا کړې ده. خو لوږې تندې او ګرمۍ مجبوره کړې دي چې په قطارونو کې ودرېږي. تمه ده د وبا د مخنیوي او د نورو خلکو د کډوالۍ نه کولو په خاطر په ټول هیواد کې لاک ډاون وکړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګرانډ ویلی دی خلک د جګړې نه ځکه تختی چې ځانونه او خپل خپلوان وژغوري. هغه ویل په دې مشکل حال کې د سودان سره د پرانستې پولې تګلاره باید په ځای وساتل شي. د ایتوپیا وزیر اعظم آبی احمد د یوې میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د بریا دعوه کړې ده، خو اوس هم په تایګری کې جګړه روانه ده. د بشري مرستو د ادارو چارواکي وایي په تایګری کې نږدې شپږ میلیونه خلک مرستو ته اړتیا لري. هلته دوایانو کمی دی او خلک د کورونا د وبا نه هم ژغورل غواړي. د ریډ کراس نړیوال سازمان وایي د جګړې نه پرته غټه ستونزه د کورونا وبا ده. په ځانګړي توګه په تایګری او نږدې سیمه امهارا کې بد حال دی. د سازمان غړي ماریا سولیداد وایي د تایګری سرخار میکیلې په مرکز استوال کې د ژوند ژغورلو د دردونو او ناروغو مخنیوي د دوایانو سخت کمښت دی. تیرې میاشتې جګړې سره سم په ایتوپیا کې د کورونا د پیښو شمار یو لک نه اوړېدلی و. د جګړې په مهال تمام مرستندویه ادارو ته د تایګری سیمې ته د ورتلو اجازت نه و. د ملګرو ملتونو د ښېګړې ادارې مشر وایي دوی د حکومت سره لوزنامه کړې ده چې په متاثره سیمه کې د ښېګړې چارې وکړي، خو وایي دوی ته یوازې په هغو ځایونو کې د کار اجازت دی کوم چې د حکومت په ولکه کې دي.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په چین کې په مقامی کچه باندې جوړ شوی د کرونا وایرس پر ضد ویکسین خلکو ته د رسولو لپاره یو ډیر لوی مهم شروع کړی شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي چې په چین کې مقامی حکومتونو لخوا دغه تجرباتي او په مقامی کچه باندې جوړ کرونا وایرس پر ضد ویکسین عامو خلکو ته ورکولو لپاره تیاریاں شروع کړې شوې دي. بلخوا په امریکا کې په کالیفورنیا ریاست کې د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې خلک په کور کې د پاتې کېدو په لړ کې نور نوي بندیزونه لګول شوې دي. په جنوبي کوریا کې هم د کووېډ 19 د مخنیوي په لړ کې چارواکو لخوا نوی بندیزونه لګول شوې دي. په امریکا کې وسه پوری 14.5 میلیونه خلک د کرونا وایرس د لاسه متاثر شوې دي. دینه پس هندستان د 9.6 میلیونه کیسونو سره په دویم نمبر او برازیل د 6.5 میلیونه کیسونو سره په دریم نمبر راځي. په نړۍ او په امریکا کې د کرونا وایرس تازه حال ارباب محمود علی راکئ.
چین په لویه کچه د کرونا وایرس د ویکسین شروع کولو لپاره تیاری نیولې دي. ای پی خبری ادارې او ویل دي چې په ټول ملک کې صوبایي حکومتونه په هیواد کې دننه د تیار کړل شوی کرونا وایرس د تجرباتي ویکسین اډرونه ورکړل شروع کړی دي. خو تر اوسه د صحت چارواکو دا نه ده ښکاره کړی چې دا څومره ګټور دي او دا چې د ملک 1.4 بلیونه خلکو ته به دا څرنګه ورکوي. د ای پی خبری ادارې تر مخه د چین د صحي چارو کارکوونکو په میلیونونو کسانو ته د بیړنې اجازه ترسره ویکسین ورکړل شوی هم دی. ولاتر وسه د دې د ممکنه څه قسمه بد اثرات نه دی رامخته شوی. د اتوار پر ورځ د شپې نه بعد امریکای د کالیفورنیا او سان جوکوین ویلی کې د خلکو په تګ راتګ نوی بندیزونه عملی شي او په میلیونونو خلکو ته په کور د پاتې کېدلو امر شوی. گورنر ګیون نیوسم 13 هفته ویلی وو چې دا ګامونه به هغه وخت پورته کوي کله چې د سیمې په هسپتالونو کې د آی سی یو کې د خلکو ساتلو گنجائش د 15% نه هم راکم شي. د جمعې پر ورځ د سان فرانسیسکو بی ایریا کې خلکو په هسپتال کې د دې ټاکلې گنجائش ته د رسیدلو وړاندې په خپل خوخه خپل تګ راکم کړی دی. د اتوار د شپې نه د نوې بندیزونو سره به د خوراک بهر ځایونه، د لوبو عوامي میدانونه، عجایبګرې، چړیاګرې، د سیلګرو لپاره د کولاو چت بسونه او کشته بند کړل شي. د پالتو ځناورو، د خصمانې، الکترونکس او د موچانو دکانونه به لږ ډیر کولاو وي ځکه چې بده کې خلک کم وي. د روزانه د استعمال شیانو دکانونه به کولاو وي خو دوی ته ویل شوی دی چې خپل کار دې تر د 80% پورې راکم کړي. همدغه سه په جنوبی کوریا کې هم چارواکو د کرونا وایرس په پیښو کې د اضافه روستو د سرخار سیول او د دې شوخو علاقو کې نوې پابندۍ اعلان کړې دي. د نهه د ورځې نه به جیمونه او شرابخانه بند کړل شي او نه سلويخ د کسانو نه زیات خلک به رايوځي کېدلو ته نه پریښودل کیږي او یوازې په انټرنیټ یا د ریډیو د لارې به د مذهبي رسوماتو اجازه ورکول کیږي. د خالی پرز د جنوبی کوریا چارواکو ویل دي چې په ډیرو میاشتو کې په ډون بیسل د شپږ سو نه زیاتې د کرونا وایرس په خرامه کې شوې دي او د ولسی صحت چارواکو زیاتوي چې همداسې صورتحال دوام ولري نو په هسپتالونو کې به د خلکو د علاج لپاره ځای پاتې نشي. د جنوبی کوریا لخوا اعلان کړل شوی ګامونه به تر د دریو هفتو پورې عملي وي. روس په ملک کې د کووید 19 د سیوا کېدونکو پیښو د مخنیوي لپاره د خالي پورس د کرونا وایرس ویکسین ویشل شروع کړی دی. د ټولنا ډومبې به د صحت د چارو کارکونکو او استادانو ته د سپټنیک وی ویکسین ډومبې خوراک ورکول کیږي. د اگست په میاشت کې دا ویکسین منظور کړل شوی و. په هیواد کې د ازموینې د کمزورې صورتحال په وجه مغربي څېړونکو په دې اندېښنې لري. روس دا ویکسین په داسې وخت کې شروع کوي چې فایزر او بایونټیک برتانیا کې د منظورې روس راتلونکي هفته ویکسین رامخته کوي. د برتانیا نه روس ته بهرین هم په بیړني حالاتو کې د فایزر او بایونټیک ویکسین منظوري ورکړې ده. ویل کېږي چې د دې ویکسین ته به د میاشتې په اخره کې امریکا هم منظوري ورکړي. د دې ویکسین ویشل هم یو ستونزې ده ځکه چې دا ډېر یخ کې ساتل بي. بهرین کې په عام حالت کې ګرمي ډېره وي. بهرین د مرشوی وایرس نه تیار کړل شوی د چین ویکسین شاوخوا شپږ زرو کسانو ته ورکړې دی. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه په بهرین کې نږدې 83,000 د کرونا وایرس په خرامه کې شوې دي او تر د 350 کسانو پورې خلک مړ شوي دي. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه په نړۍ کې د 6.6 میلیونه نه زیات خلک د کرونا وایرس نه اغېزمن شوي او تر د 1.5 میلیونه نه زیات خلک مړ شوي دي. امریکا دا وخت د کرونا وایرس نه د ټولو نه زیات ځپل هواد دی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د کرونا مخنیوي قومي ادارې تر مخه د خیبر پختونخوا افتاباد سیمه کې د کرونا مثبت پیښو کچه په ملک کې تر ټولو نورو برخو سیوا شوې ده. د افتاباد د صحت محکمې چارواکي وای د کرونا وایرس له وجې په دغه ضلع کې 100 مرګونه هم ریپورت شوې دي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د دیوا خبريال احسان محمد خان ناورو.
د افتواد ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر فیصل خانزاده وی او ای ډیوتا ویلي په سیمه کې شپږ ویشت سوه تنان کرونا ناروغۍ کې اخته شوي او مجموعي توګه 100 تنان مړه شوي. نوموړي په وینا د حفاظتي تدبیرونو دپاره یې ګامونه اخیستي او د خلکو پوهولو دپاره د صحت محکمې ټیمانو په بازارونو او ګڼې ګوڼې ځایونو کې اعلانونه هم ترسره کړي دي.
بالکل بازار میں ڈس دی بغیر گاڑی کی لت کسان گر دی اور
د خیبر پختونخوا سیلانی سیما ابتاباد چې نه یوازې د سیلګرۍ ځایونو لپاره مشهوره ده بلکې په دغه سیمه کې د هیواد مشهور او پخوانی سکولونه او کالجونه هم موجود دي. د هزاري سیمې د صحت د محکمې یو چارواکی ډاکټر ګلشهزاد وایي چرته چې د تودوخو کچه ډېره ټیټه وي هلته د یخنۍ له کبله د کرونا وایرس د خورېدو امکان نور هم زیات وی او د هزاري سیما چرته چې د تودوخو کچه ډیره ارتاوه ده په داسې کې یره ده چې که احتیاط تر سره نشي نو وایرس په نور هم خوريږي.
په خبر پښتونخوا کې د هزاري سیمه چې دا د باقي علاقو په نسبت یخ ده. د کورونا وایرس لپاره لو ټمپریچر ډیر دا یعنی کم درجه حرارت ډیر خوي چې هغه پیدای شو کې او زیات شي. د نه علاوه د تاسو فکر وکړئ نو زمونږ د هزارا ریجن چې دی د ټورست راځي کاغان ناران بلاکو ایون بټګرام الای نو یو سورس اف ترانسمیشن یعنی خوریدو هغه بل دا دې چې اسوټیز مطلب دا دې کوم چې عوامي د جمعي ځایونه چې څنګه چې هوټل له بازار دې نو په دې کې اسوټی یعنی کوم چاسي د دادیر چې دي باندې باندې عمل کم کیږي نو په هغه سره هم په دې کې زیات راغلل.
د کرونا وبا لومړی چپی په محل چې د خیبر پښتونخوا حکومت سکولونه ریسټورانه او بازارونه تړلی وو او د وایرس لویری پولیسي کچه هم زیات احتیاطي تدبیرونه لیدل کېدل. خو په ابتابات کې د صحت ماهران وای د دغه دویمې چپی ورستو یو خوا په سیمه کې وایرس هم په تیزی سره خورېدل روان دي نو بل لوري بیا په بازار بازارونو او غنګونی زینو کې خلکو احتیاطي تدبیرونه هم پری خودی دي او دا ډول د ماسکونو کارولو کچه هم کم شوه چې په داسې کې ماهران اندیښنه سرګندوي وایرس با نور هم زیات خلک اغیزمن کړي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا ابتاباد.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. په بلوچستان کې د ایران سره په پوله باندې تجارت کوونکي تاجران وای چې د کرونا وایرس لکبله چې کله نه د پاکستان او ایران ترمنځ پوله بند ده نو د دوی کاروبارونو ته ډیر زیان رسیدلی دی. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د معمول تجارتي هلې ځلې د کرونا وایرس د حفاظتي اقداماتو په نظر کې د ساتلو سره شروع کړي شي چې د ځایي خلکو کاروبار بیا بحال شي. د پاکستان او ایران ترمنځ 9 کیلومتر اوږده پوله ده او هر کال په زرګونو پاکستانیان د تجارت په غرض باندې ایران ته ځي. په دې حواله سره چارواکي سوای د دیو خبريال حمید سمسور په تفصيلي رپورت تیار کړي.
د کوټي چمبر اف کامرس غړي بدرالدین کاکړوی تاجران له مشکلاتو سره مخامخ دي.
تیرو درې سلور میاشتې تقریبا د کم چټر خلاصوي هم دي. دغه باوجود موږ چې کم تک راتګ دی دا زموږ په خپل بارډر باندې چې وارزان او اسانه وسیله و د تک راتګ هغه بند ده. په دا ټیم باندې داخل غي یو ور دوبۍ ته ځي یا د بل ترانزټ کمپلایټ سی دی هغه خې پر هغه روان دي نو یو خو د سفر هم ورسي او بل ګران هم دي.
بدرالدین کاکړ پر مخ زیاتوي چې لدې سبب زخه د دواړو ایوادو پر تجارت باندې ډېری منفي اغیزې پریوتی دي او د دوغو بندیزونو په سملاسي ډول د ختمولو غوښتنه کوي.
چې کوم اس او پیز د هیر ټریولینګ د پر اډاپټ کیږي چې خلګي اختیاري کومه ځاغه مستند لیب او هغه تر خپل ټیسټ د 24 غنټې مخکې د سفر سره مخکې او چې د بارډر کراسي د لیب ټیسټ کدا تر یو شرط پر امپوت لار خلاص شي.
پاکستان او ایران تر 900 کیلومتر اوږده سرحدي پوله لري. پر دې پوله باندې د بلوچستان لوري چاغي مشکل کیچ گوادر او نور سیمې پرتې دي. پر دغه سره دی پوله 0.7 باندې تر 3.5 زیات هغه مزدور کار خلک هم دي چې د دوی معاش له 0.7 سره تړلې دي او د دوغ زیات شمیر سیمو خلکو خوراکي مواد حمله ایران زخراجي. خلک وی چې د تګ راتګ د بندیز له سبب زخه دلته خوراکي مواد ډیر ګران سوي دي او دغه ډول د پاکستان او د ایران پر سر دی پوله باندې پر دواړو غاړو باندې د بلوچ قبيله محمد اسني ریکی او نور یو شمیر میشته دي چې دوی دلته د پاکستان او هلته پاکستان بلوچستان کې له بلوچ سره په خپل کې خريشتداري او اړیکې لري. پاکستانی چارواکي چې د کرونا وایرس د خطر له سبب او پر ایران باندې د نړیوالو بندیزونو له سبب څخه اوس هم د دوه دواړو حیوادو ترمنځ یو شمیر خندونه موجودیت لري. تیر میاس د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف د اسلام آباد دوه ورځنی دوره وکړه. د وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل او اعلان وکړ چې ایران به پر سر دی پوله باندې د 0.7 په شمول په څلور نور ځایو باندې به دروازې خلاصې کړي چې یو مهمه دروازه د ایران بندر چابهار زخه د 130 کیلومتر په واټن باندې کراسینګ پوینت رمضان ده او دا ډول د سیستان بلوچستان د پاکستان لوري بیا غاب دي او لکیچ سره نږدې د پښین من کراسینګ پوینت هم شامل دي. د پاکستان او د ایران د اعلی رتبه چارواکو ترمنځ باندې پر کراسینګ پوینت باندې د سرحدي مارکیټونو پر جوړولو باندې هم خبرې اترې سوي دي. د دوړو حیوادو ترمنځ د سرحدي پولیو د تحفظ لپاره هم ژمنه سوي دي. لوی مرامه دادی چې په سیمه کې تراګری او د غډول او د دوړو حیوادو ترمنځ تجارت وده وکي. خودلته تاجران او د سرحدي پولی خلک د دوړو حیوادو ترمنځ د دې ژمنو د عملی ګامو په انتظار دي. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټا.
د دې خبري خبرونه په دې برخه کې هر هفته د ډیوا همکار سردار علي ټکر ستاسو د پاره د پښتو ادب او د فن سره تړلي د یو پیژندلي شخصیت په حواله سره تفصيلي رپورت راوړي. نو راځي چې نن غوښو هغه ستاسو د پاره د کم شخصیت انتخاب کړي.
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د میا عبدالواجد. محترم افضل رضا سے پخپل کتاب پټ ستوري کې د میا عبدالواجد په حوالہ داسې لیکي وای چې د پښتو ژبې د خوږ زبانه شاعر په زیارت کاکا سیب کلی کې د شیخ رحمکار سیب په اولاد کې د میا عبدالکریم کره د سوارلسمې صدې هجره په اوایلو کې پیدا شوه. سبق کې مدرسه نصرت الاسلام زیارت کا کسب کې ویلو پریازه کې ډیر ماهریا دی دو د ټیکدارې پکاتو هم ډیر خپوي دو او د شپېتو کالو په عمر کې د دنیا نه رخصت شو او هم په زیارت کلی کې خخ دی. میا عبدالواجد واجد تخلص لرلو گن غزلے ربایانے بدلے او چربیتی لکلی دی د کلام قلمی مجموعه د پختو اکیڈمی د خاغلی سیفرامان سید کاکا خیل سرا شتا. میا سیب د خاغلی سیف ترو د میا سیب پا کلام کی دیر زیاد روانی دا الفاظی سوچا او خواگ دی. خاغلی میا سرورگلی د زیارت د شاعرانو پا قصیده کی دا سے ذکر کرے دے. زمنگ میا عبدالواجد او عزیز گل ہم زمنگ میا عبدالواجد او عزیز گل ہم ہر یو ڈیر اچت شاعر او خ کامیاب دے. نو رازے چی دا کلام دا نمونے لگاورو. محتسب زما دا عشق حساب کتو محتسب زما د عشق حساب کتو غم لکل ب بنام هر ز وتو او د بنام جمع و صبر ما پ صبر د بنام جمع و صبر ما پ صبر او خوړلې می د من ترتو او راخ کریږي چې زما د مرګ تابعیت راخ کاریگی چی زما دا مرگ تا بیا دا رقیبانی را بلیلی پا جہتو او زر کنترائی زما پا منگول یولا. خوگوری دون کو پراتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستاسو پا خدمت کے زریگم. اس ما سردار علی ٹکر لی اجازت راکے پا لوی اللام سپارو او خجون در تا غوارو.
اوس وخت شوه دی د یوې ادارې دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
په کال 2015 کې په شام کې د ایران او د روس په امداد قائم د اسد حکومت د شام د ډوما خار د سود سودا په یو لوی بازار د میزایلو حمله کړې و. د حملې نه پس دغه تا د مړو نارینه او زنانو او د ماشومانو تصویرونه ډېر ډېر بوګنون کې وو. دغه حمله د اکتوبر په 13 تاریخ شوی و او په دې کې اویا کسان مړه او د 500 نه زیات جوبل شوي وو. دا واقعیا د شام د اولس خلاف د بشار الاسد د شروع کړي جنگ یو ډیره غمجنه یادګیره نه کوي چې په تیرو نه نیمو کالو کې پکې د 15 لک نه زیات خلک وجلې شوې دي. د امریکای د خارجه چارو او د خزانه محکمو د ډوما د واقعي د مرو او جوبلو کسانو او د اسد حکومت د لاسه په داشان نورو واقعو کې د شو ظلمونو خلاف د نومبر په 9 تاریخ د شام د عام اولس د تحفظ د کال 2019 د قانون لاندې په 1900 تنانو او ادارو باندې بندیزونه لګولې دي. د خارجه چارو محکمې د شام په قائمی دفاعي فوجونو او د اسد ملګری ایران پلو ملیشي او د دغه ملیشي په یو کمانډر سقر رستم باندې هم په شام کې لړز بندای په لار کې د خندانو راپورته کولو په سر بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخیستو دفتر پدې لړ کې د شام د فوجي چارواکو د شام د پارلماني غړو د شام د حکومتي ادارو او د شام او د لبنان د ځینو کسانو خلاف قدم پورته کړی دی ځکه چې دوی د اسد حکومت د پېټرولو د سند د بیا راجوندي کولو کوششونه کول. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د امریکای د حکومت لخوا لګیدونکي بندیزونه د دې خبرې څرګندونه کوي چې اسد حکومت د شام د ادارو دننه بډې رشوتونه څومره خوار کړی دي. د خزانه وزیر سټیون نوچنوم په کلکه سره دا خبره کړې ده چې د امریکای د خزانه محکمه وا د اسد حکومت او د دغه حکومت په مرستیالانو خپل اقتصادي فشار جاری ساتي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په صفاټکو کې دا اعلان کړی دی چې چاوم د 1900 تنانو یا ادارو سره سلین دین وکړو هغه به په قانونو د امریکای لخوا د بندیزونو لګیدو خطر په سر اخلي. د زیاته کچې دا بندیزونه به د انساني خواخوږۍ په بنیاد کیدونکي کار باپار باندې نشي لګولې او دا چې امریکا به د شام خلکو ته د انساني خواخوږۍ امداد جاری ساتي. خاغلی پومپیو اوی چې امریکا په دې پرده کې د شام د جنگ د یو پوخ سیاسي اواری د پاره په شام د خلکو د مطالبي مرسته جاری ساتي. امریکا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2025 قرارداد لاندې د شام د جنگ اواری غواړي. دې مقصد د پاره امریکا شام د پاره د ملګرو ملتونو د خصوصي استادی د پیډرسن په ګرد شام کې د ډزبندۍ د غږ ملاتړ کوي. خصوصی استادی پیڈرسن شام کی د سیاسی قیدیانو او د نورو گرفتارو کسانو د خوشی کیدو د نوی آئین د جوړولو او د ملګرو ملتونو د سارن اعلان دی د صفا او د ستره انتخابونو کیدو غږ هم کړی دی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د خپل بیان په اخر کې وویل چې دا اوس د اسد حکومت خوښه ده چې په شام کې تقریبا